امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د خبرونو لنډیز سپین مانی پرون د جمعې په ورځ وویل د اسلامي دولت په نامه د ډلې ادا نشي تاییدولی چې وایي یوه امریکایي ښځه د اردن په بمبارۍ کې وژل شوې ده. روسیه وایي د یوکرین لپاره د سولې د خبرو د پیشنهاد په باره کې د روسیې د مشر او د فرانسې او آلمان د مشرانو ترمنځ خبرې پای ته ورسېدلې او د امریکا جمهور رئیس باروک اوباما ویلی دی چې امریکا باید د نړۍ د بحرانونو سره په مقابله کولو کې عاجل ضرورتونه په پام کې ونیسي. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خپرونه کې په لومړي آلمان ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په باره کې راپور درواورو، بیا به دا راپور راواخلو چې وایي د افغانستان حکومت غواړي شپږ پوځي محصلین په ایبټ آباد کې د پاکستان په پوځي اکاډمي کې وروزي. په آخر کې به د امریکا غږ سر مقاله واورو، خو دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
سپینې ماڼۍ پرون د جمعې په ورځ ویل دي چې هغه د اسلامي دولت د ډلې دا ادعا نشي تاییدولی چې وایي د اردن په یوه هوایي حمله کې د مرستو رسولو د چارو یوه امریکایي میرمن چې دغې ډلې تښتولې وه وژل شوې ده. د امریکا د ملي امنیت د شورا نتاخي برنارد میهان وویل چې دا ښکاره ده چې موږ د دغو رپورټونو له کبله ډېر اندېښمن یو او موږ تر دې شېبې پورې داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت د ډلې د ادعا سره دې سم وي. د اردن چارواکو د اسلامي دولت د ډلې دا ادعا جنایي پروپاګند بللی دی او د اردن د بهرنیو چارو وزیر ناصر جدی په ټویټر کې ویل دي چې دا هماغه زور او کرکجن چل او فریب دی چې تروریستان د لسګونو کالو راهیسې استعمالوي او وایي چې هغه یرغمل کسان چې دوی د بشري سپر په توګه کار ځینې اخلي په هوایي حملو کې وژل شوي دي. اردن د اسلامي دولت د ډلې په ځایونو باندې وروسته له هغه هوایي حملې پیل کړي دي چې دغې ډلې د اردن یو پایلوټ چې د ډسمبر په میاشت کې په سوریه کې نیولی و وواژه. دا ادعا چې د مرستو رسولو د چارو امریکایي میرمن په هوایي حمله کې وژل شوې وروسته له هغه د شک سره مخامخ سو چې اردني چارواکو وویل چې اردنی پایلوټ یوه میاشت مخکې وژل شوی و، خو د اسلامي دولت ډلې یوه میاشت وروسته ویډیو خپره کړه. امریکایي میرمن کیلا میولر نومېده او د امریکا د اریزونا د ایالت و. روسیه ویلی چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د فرانسې او جرمنی د مشرانو ترمنځ د یوکراین د سولې د پیشنهاد په اړه خبرې ختمې شوې دي. د ښاغلي پوتین یو نتاخ دیمیتری پیسکوف نن د شنبې په ورځ سهار وختي د دې خبرو په حق لچی په محلي وخت تیر شپه وسوي وویل چې هغه رغونکې وي، مګر نور تفصیلات یې ورنکړل. پیسکوف وویل چې دا غونډه به د روسیې د مشر او د یوکران د جمهور رئیس پیترو پاراشنکو ترمنځ د تلیفوني خبرو له لارې تعقیب سي او همداراز به د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل او د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان سره هم د یکشنبې په ورځ نور تماسونه ونیول سي. د ماسکو د غونډې څخه مخکې میرمن مرکل ویلي و چې کوم پیشنهاد چې دا او ښاغلی اولان دی ښاغلی پوتین ته وړاندې کوي د هغه هدف د اروپا د سولې دفاع کول دي. مرکل داسی وویل:
Wir sind davon überzeugt, dass es keine militärische Lösung dieses Konfliktes geben wird.
موږ په دې باور لرو چې دې لانجې ته نظامي حل لاره نشته، مګر موږ ته دا هم معلومه ده چې د اوربند کولو لار هم خلاصه ده. او آیا موږ به په دې خبرو کې په دې بریالي سو چې اوربند وسی او کنه؟ موږ په دې نه پوهیږو چې موږ به نن کامیاب سو او یادا چې نوري خبرې به هم شاید ضروری وي. ښاغلی اولان دا پیشنهاد موجود لانجې ته چې اساس یې د یوکراین د خاورې تمامیت دی یوه نوې حل لاره وبلله. او ښاغلی پاراشنکو وویل چې دې پلان د یوه اوربند لپاره هیلې راپیدا کړي دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن پرون په بروکسل کې روسیا په دې وغندله چې یوکراین ته د خپلو سړیو او ټانکونو په استولو سره د هغه هیواد شخړو او جګړو ته دوام ورکوي. هغه وویل چې روسیا باید دې ته پرېنښودل سي چې د اروپا نقشه بدله کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ویل دی چې امریکا باید د نړۍ د بحرانونو سره په مقابله کولو کې عاجل ضرورتونه په پام کې ونیسي. ښاغلی اوباما د ملي امنیت ستراتیژي د نوي سند د خبرولو په وخت وویل چې امریکا د زور او قوت دریز لري. هغه وویل چې موږ قوي یو او قوي به اوسو، خو زموږ نفوذ او منابع غیر محدود هم نه دي، او په دې اوسنۍ پیچلې نړۍ کې ډېرې امنیتي ستونزې چې موږ ورسره مخامخ یو ژر او په اسانۍ سره حل کېدلای نسي. دغه سند چې په 15 پاڼو کې پرون د جمعې په ورځ خپور شوی دی، په پالیسۍ کې کوم لوی بدلون نه راولي، مګر هغه د یو لړ ګواښونو په مقابل کې د امریکا د متحده ایالاتو دریز روښانه کوي چې په کې د اسلامي دولت د ډلې د مبارزینو په مقابل کې جګړه، په یوکراین کې د روسیې اعمال او د چین پرمختګ هم شامل دي. جمهور رئیس اوباما وویل چې امریکا باید یوازې په نظامي قوت باندې انتقام ونه کړي، او هغه په دې باندې تاکید وکړ چې زموږ هیواد په داسې حال کې قوي دی چې ډله ایزه همکاري ولرو. د تروریزم په مقابل کې د جګړې په اړه ښاغلی اوباما وویل چې امریکا د لویو مځکنیو جګړو څخه خپل توجه د تروریزم ضد عملیاتو ته اړولې ده، او د خپلو نړیوالو انډیوالانو سره په ګډه کار کوي. هغه وویل چې د تروریستي لویو حملو او فاجعو خطر په دې هیواد کې کم شوی دی، خو لا پاتې دی. د یمن قوي شیعیانو د هغه هیواد اشغال ختم کړي، او پرون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پارلمان منحل کړي دي، او د یمن د چارو د ترسره کولو لپاره د جمهور ریاست نوی شورا تاسیسوي. د حسین علي شو په یو تلویزیونی بیان کې ویل چې د جمهور ریاست 15 غړیزه شورا به دغه هیواد چې سنیان پکې اکثریت دي تر 2 کال پورې اداره کړي. دغه ډلې دا هم ویل دي چې دوی به اول د 1500 غړو ملي اسامبله تشکیل کړي چې د پارلمان ځای به ونیسي، او دغه اسامبله به د جمهوري ریاست شورا انتخاب کړي. دا اعلان د میاشتو سیاسي شخړو او جګړو څخه وروسته کیږي چې هغه واجه د ګډوډیو سره مخامخ کړي دي، او حالات نور هم ځکه پسې بې ثبات شوي دي چې په هغه واد کې د القاعدې څانګه فعال شوې ده. د یمن د کورنیو چارو او د دفاع وزیرانو چې د خپل وظیفو څخه ګوښه شوي دي پرون د جمعې په ورځ دا اعلان واورید، او دا داسې اشاره رسوي چې دا اقدام د ځینو نورو سیاسي ډلو لخوا هم د تایید وړ دی، مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه رد کړی او ویلي دي چې د حوثي اغیانو دغه یو اړخیزه اعلامیه د روغې جوړې داسې معیارونه نه لري چې د یمن سیاسي بحران دي حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف څخه غوښتي دي چې د ایران د زرعي پروګرام د یو چوکاټ برابرولو د موافقې د ترلاسه کولو لپاره دي د مارچ د میاشتې ټاکل شوی مهلت په پام کې ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو لور پړي چارواکي وویل چې کیری پرون د جمعې په ورځ په مونیخ کې د ښاغلي جواد سره 2 ساعته خبرې وکړې، او د اوباما د حکومت د هغې هیلې په ترسره کولو کې فشار پر واچاوه چې غواړي یوه څرګنده موافقه دې ترلاسه شي. دغو دواړو چارواکو د جرمني د مونیخ په ښار کې د امنیتي کنفرانس څخه بهر سره وکتل. دوی دواړو 13 میاشت هم په دې اړه خبرې کړې وې. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي امریکا ژغته وویل چې ایرانی چارواکو د دغه غونډې څخه وروسته او مخکې خبري رسنوي ته څه ونه ویل، ځکه چې هغوی د خبرو لپاره محدود وخت درلود او غوښتل یې چې د دې وخت څخه استفاده وکړي او په اصلي موضوع باندې خبرې وکړي. عیني شاهدان ویل چې د بوکو حرام د ډلې مبارزینو پرون د جمعې په ورځ د نایجیریا څخه په گاوند هیواد نایجیر کې په یو شارګوټي باندې حمله وکړه، مګر د نایجیر او چاد د قواو لخوا په شاوتم بوسول. د بوسو په نامه په دې شارګوټي باندې د حمله چې تقریبا 50,000 نفوس لري په دې اونۍ کې دوهمه حمله ده چې د بوکو حرام د توندلاري اسلامي ډلې مبارزین د نایجیریا د سرحد هاخوا ته کوي. دغه مبارزینو د تیر چهارشنبه په ورځ په کامیرون کې د فوتوکول په شارګوټي باندې حمله وکړه چې لشت لږه یو سلو لس کسه پکې ووژل شول. او د امریکا په اقتصاد کې د جنوري په میاشت کې 250,000 نوي کارونه خلکو ته پیدا شوي، او د دې امکانات زیات کړي دي چې مرکزی بانک به د دې کال تر نیمایي پورې د سود ساته جګ کړي. د امریکا د کار او کارګر د وزارت د جمعې د ورځې په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې د بیکاری کچه د 1% یو اشر لوړه شوې او 15.5% ته رسیدلې ده. په داسې حال کې چې د نوو کارونو شمیر تر هغه چې ډیرو پانګه اچونکو یې پیشبیني کړې وه زیات شوی دی، مګر په دې هیواد کې تر اوسه لا هم 9 میلیون تنه امریکایان بیکاره ګرځي. دا و د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به رپورټونه راواخلو. د افغانستان ولسمشر په آلمان کې په نړیوال امنیتي کانفرانس کې د ګډون لپاره پرون د جمعې په ورځ منشن ته ولاړ. زموږ خبریال اکرام شینوار په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د جمهوریت صدر رسنۍ دفتر د یو بیان له مخې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مونیخ په 15 امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره نن د جمعې په ورځ د لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ په یو درې ورځېنی سفر د جرمني د مونیخ خارته تللی دی. د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال وایان سراج الحق سراج امریکاغه غشنه راړي ته ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د غونډې په دریمه ورځ دغه کانفرنس برخوال ته په خپل وینا کې د افغانستان د امنیتي مسلو په اړه خبري وکړي. سراج الحق راجویل دا د مونیخ یو 15 کانفرنس چې شالته به جمهور رئیس وینا وکړي او د امنیتي مسلو په اړه د افغانستان د رئیس بیان کړي. جمهور رئیس غنی سره په دغه سفر کې دغه د ملي امنیت د چارو سلاکار محمد دانی پاتمر او د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ملګرتیا کوي. ټاکل شوی دی چې د مونیخ نړیوال کانفرنس په نن د جمعې په ورځ د جرمني د مونیخ په ښار کې پیل او درې ورځې به دوام وکړي. یو شمېر افغان کارپوهان د غنی چې د مونیخ په کانفرنس کې د جمهور رئیس غنی ګډون او د کانفرنس برخوال ته دغه وینا به یو ځل بیا افغان حکومت ته دا فرصت ورکړي چې د 2013 کال وسه د امنیتي حالاتو په باب د افغانانو اندېښنې نړیوالو سره شریکې کړې. د افغانستان د امنیتي چارو یو کارپوه جاوید کویسانی امریکا غږ ته ویل چې په افغانستان او سیمه کې د داعش د ډلې له خوا د نوو غواخونو ته په پام لرنی جمهور رئیس غنی به د نړیوالو مشرانو سره په دې حق له سلا مشورې وکړي او حساب وکړي چې د غواخونو ته په پام لرنی د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د نړیوال ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي. خاغلی کویسانی ویل د جمهور رئیس سفر او د کانفرنس برخوال ته ویانا د افغانستان موجودو واقعیتونو ته په پام لرنی د افغانستان او پاکستان په سرحدونو کې د پراتیت او ویرا چونکو شتون او د افغانستان او پاکستان په جغرافیا کې د داعش د شتون په باب راپورونه کولای شي چې د کانفرنس د برخوالو د پام لرنی ور وګرځي او دغه واقعیتونو ته په پام لرنی نړیوال ټولنه د افغان امنیتي ځواکونو اړتیاوې پوره کړي. جاوید کویسانی په بروسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان مسلو ته د زیان ورکول دومره مهم نه بولی او وایي چې د ناتو د بروسل غونډه یوازې د اوکرين حالاتو ته ځانګړې شوې وه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار جرمني ته د روانېدو یو ورځ وړاندې اجمل عابدی د خپل نوی وایند په توګه ټاکلی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر ماښام په خپل ټویټر پاڼه کې خاغلی عابدی ته د نوی وظیفې مبارکي ورکړي او همي خپل پخوانی وایند خاغلی نظیف الله سالارزی ته دغه په نوی ماموریت کې د بریالیتوب هیله کړې ده. پر کې اومن بیچی وینه غوښتل نوی واخصل شي. امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې خاغلی نظیف الله سالارزی به په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي پلاوی په دفتر کې دغه پلاوی سرپنځي راتلونکي کې کار پیل کړي. نږدې څلور میاشتې وړاندې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو د اعلان لږ وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی نظیف الله سالارزی د خپل وایند په توګه ټاکلی و. د نوي ماموریت د مخه اجمل عابدی داریه په نوم د ماشومانو د ځانګړي خصوصي تلویزیون د امیل رئیس په توګه کار کوي. خاغلی عابدی د افغانستان د جمهور رئیس د تیرو ټاکنو پر مهال د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ټاکنیز کمپاین د لوړ پوړي مامور په توګه هم کار کړی دی. خاغلی عابدی په 2009 کال کې هم د افغانستان د جمهور رئیس د ټاکنو په مهال د خاغلی غنی د ویندوی او د مطبوعاتي کمپاین د مسول په توګه کار کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، اوس په دابل رپورټ راوخلو. د افغانستان حکومت وای په پام کې لري چې شپږ پوځي محصلین په ایبات آباد کې د پاکستان په پوځي اکاډمي کې وروزي. خبریال ایاز ګل اسلام آباد نه دا رپورټ را لګولی دی چې سید سلیمان شاه به غټ ټکی تاسو ته در واوروي.
دا سخکاری چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په امنیتی برخو کې همکاري زیاته شوه، چې د ایبټ آباد پوځي اکاډمۍ ته د مسلکي زده کړو په منظور د دغو شپږو نظامی محصلینو لیږل یو ښه ثبوت دی. هغوی به د خیبر پښتونخوا د ایبټ آباد په نظامی اکاډمۍ کې 18 میاشتې تیروي. شمیر یې ډېر کم دی، خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د پوځ پرسونل په ایبټ آباد کې روزل کیږي. لوړپوړي پاکستانی ماموران په دې باور دي چې دا په خپل ذات کې د دواړو ګاونډیو ملکونو د پوځونو د نږدې کېدو لپاره یو مهم اقدام دی. ځکه چې د تیرو څو لسیزو په موده کې د افغانستان او پاکستان پوځونه یو د بل د ارادي او د نیت په باب شکمنو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندا تسنیم اسلم وای چې د پاکستان پوځي اکاډمۍ ته د افغانستان د پوځي محصولونو راتګ د دې ښه ثبوت وړاندې کوي چې دواړو ملکونو ترمنځ نظامي همکاري مخ په زیاتېدو ده.
It's a very positive development, and this is one more manifestation of the very constructive annex.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی په ویلیکلي بیان کې ویل د یو گاونډي ملک په پوځي اکاډمۍ کې د افغانستان د پوځ د محصولونو روزل به د دواړو ملکونو د پوځونو ترمنځ د امنیت په برخه کې د همکارۍ د پیوړي کېدو سبب شي. پاکستانی چارواکو مخکې هم جمهور رئیس حامد کرزي ته څو ځلې وړاندیزونه کړي چې خپل پوځیان د روزل لپاره پاکستان ته ولیږي، مګر نوموړي ورسره نه و منلې. ښاغلي کرزي په ښکاره ډول د افغانستان په چارو کې د پاکستان د پوځي مداخله غندنه کوله او تل به دا خبره کوله چې د پاکستان پوځي استخبارات په افغانستان کې طالبانو سره مرسته کوي او جنگ ته تشویقوي. کله چې جمهور رئیس حامد کرزي په سیمه کې د پاکستان د غټ رقیب هند سره د امنیتي او پوځي همکارۍ تړون لاسلیک کړ او له پاکستان سره لاسلیک نه کړ، د پاکستان سره اړیکې نور هم خراب شوې. ویل کېږي چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان څو زره پوځیانو په هند کې نظامی زده کړه حاصله کړې ده. پاکستان وایي چې اوس د افغانستان په اړه پالیسي د بې طرفۍ په اصل او بنیاد ولاړه ده او نه د دغه ملک په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. د پاکستان حکومت مشران دا خبره هم کوي چې عسکري په قبایلي علاقو کې د افغانستان د پولیسو سره چیرمه پرتو سیمو کې د دې لپاره تاروزی عملیات کوي چې د افغانستان د طالبانو او نورو وسلوالو جنګیالو د فعالیت مخه ونیسي. په اسلام آباد کې د جنا انسټیټیوټ امیرا او په واشنگټن کې د امریکا پخوانی سفیره میرمن شیرین رحمان وایي چې پاکستان اوس په افغانستان کې بې طرفي په خپل خیر او ګټه ګڼي. نوموړي ویل
What it means is that the there will be no favorites to
Pakistan
play
Afghanistan ke zangulan diwala nalari
moving
Afghanistan
to hukumat
po
khana
la pali makane
policy na
sarf nazar kare de aus mun kila dada che Pakistan badane policy jari sati la zaman ko pala gata da che pa kabul ke da sole aur sabat dara tak mala tadu ko پروس کال په نومبر کې اسلام آباد ته د افغانستان د نوي جمهور رئیس اشرف غنی له سفر نه وروسته د دواړو ملکونو مشرانو پریکړه کړې وه چې د امنیت په ساحه کې خپل همکاري سره پراخه کړي او اسلام آباد ورته ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې په اصطلاح یو نوی فصل پرانیزي او په بدل کې افغانستان له پاکستان سره قول کړی چې هغو وسلوالو قبایلي جنګیالو ته به په خپله خاوره کې پناه نه ورکوي چې د پاکستان د پوځ سره جنګیږي. د دواړو ملکونو حکومت مشران دې نتیجې ته اوس رسیدلی دي چې د پولي په دواړو خواو کې د وسلوالو جنگیالو فعالیت د کورنی امنیت او ثبات په ګټه نه دی، خپل پالیسی باید بدله کړي. اسلام آباد ته د اشرف غنی له سفر نه وروسته د افغانستان او پاکستان لوړپوړو پوځي هیئتونو یو د بل هیواد ته سفرونه وکړل او د اسلام پالو جنگیالو په ځای پر روان جنگ کې خپل همکاري پراخه کړه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
څو لاندې مهم خبرونه. سپینې ماڼۍ پرون د جمعې په ورځ ویلي دي چې هغه د اسلامي دولت د ډلې د ایدانست ایدولای چې وایي د اردن په یو هوایي حمله کې د مرستو رسولو د چارو یو امریکایي میرمن چې د ډلې تښتولې وه وژل شوې ده. روسیه ویلي چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د فرانسې او جرمني د مشرانو ترمنځ د یوکرين د سولې د پیشنهاد په اړه خبرې ختمې شوې دي. د شاغلی پوتین یو نتاق د شنبې په ورځ سهار وختي د دې خبرو په حق لچ په محلي وخت یې رش په وسوي وویل چې هغه رغون کې وي، مګر نور تفصيلات نه دی ورکړي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ویل چې امریکا باید د نړۍ د بحرانونو سره په مقابله کولو کې عاجل ضرورتونه په پام کې ونیسي. د یمن قوي شیعه یاغیانو د هغه هیواد اشغال ختم کړي او پرون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پارلمان منحل کړی دی او د یمن د چارو د ترسره کولو لپاره د جمهوري ریاست نوی شورا تاسیسوي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د اروپا او امریکا د امنیت په باره کې به یو راپور دروورو.
بی پورز د سی بی اس ټلویزیون سره په یو مرکه کې د برتانیې صدر اعظم مویل چې برتانیې ته د ترګرو د حمله ګواخ موجود دی. هغه وایي
This threat keeps morphing because it's the same fundamental problem, extremist Islamist terror. The threat has changed and altered, but it's...
د دغه غواخ په حق له د اقداماتو نه روسته په دې کې بدلون راغلی دی، خو اوس هم دغه غواخ موجود دی. دغه اسلامي سخت دریزه ډله د دنیا د ټولو نه لوی مذاهبو کې یو مذهب اسلام ته بد نوم ورکوي. کیمرون وایي چې د دغو سخت دریزو په خلاف کوششونه ډیر اوږد وخت نیسي او په دې برخه کې د نړیوالو مرستو ته ضرورت لرو. هغه
وایي Islamist extremist terrorism coming out of Iraq and Syria. It is going to take a very long time to deal with this, where we'll have to show real
perseverance. We need to work on this problem. 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 په دې لړ کې د ټولو نه مخکې په کار ده چې مونږ په عراق کې یو پیاوړی حکومت ولرو. په دې برسېره مونږ په سوریه کې هم دغسې یو پیاوړی او باوري حکومت ته اړتیا لرو چې د خلکو په خوښه باندې په دغه هیواد کې حکومت په مخه بوزي. د اروپایي اتحادیې د پولیسو د یوې ادارې یوروپول مشر راب وینګریټ وایي چې هغوی د فرانسې د برید نه وروسته په دغه هیواد کې سخت امنیتی تدابیر نیولی دی او پولیس د هیواد په مختلفو برخو کې ځای په ځای شوی دی. هغه وایي
We see an action now in Belgium, in Greece, in Berlin, other locations as well. And it shows, I think, the nature of the threat that we're facing right now. In Belgium, Yunan, and Germany, the
police have been able to the Taragari, the Makhniwi, the Amaliyat Kridi, because the Taragari, the Gawira, Ospa, Pura, Europa, Kikhpara, Shavida. په موناش پوهنتون کې د اسلامي او عصري چارو کارپو ګریګ بارټن وایي چې د داعش د ډلې لخوا چې کله د عراق سیمه موصل ونیولی شوه، نو د هغې نه وروسته دغه یره مختلفو سیمو ته خپره شوه. هغه وایي
Quite separate to that, we have ongoing concerns with Afghanistan and Pakistan and the situation in Nigeria.
The Iraq and Syria, Bersera, Afghanistan, and Pakistan, Nigeria, ki hum dagasi taragari dali diri ziyate faalidi. Paurasteo ki mungawali dala chida Nigeriana gawandi hewad Cameroon ta hum د بوکو حرام ډله واوړېدله او په هغه هیواد برید وکړو. او په کینیا او سومالیه کې د الشباب ترګر ډله موجوده ده. بارټن وایي چې د القاعده ډله د تیرو دیرشو کلونو راهیسې دغه فعالیتونه کوي، خو هغه د برتانیې د صدر اعظم ډاوډ کیمرون سره په دې موافق دی چې د ترګرۍ د ختمولو لپاره یو اوږدمهاله پلان ته ضرورت دی او دا به ډیر وخت ونیسي.
د کورنیو چارو نوی ټاکل شوی وزیر نورالحق
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اسلامي دولت په نامه ډلې یا اسل د فبروري د میاشتې په دریمه نیټه د اردن د شاهي دولت هوایي قوا پیلوټ معاذ القصاص ادبی په یو ویډیو کې په داسې حال کې ښکاره کوي چې په قفس کې اچولی و او ور یې ورته ورته کړ. جمهور رئیس باراک اوباما د دغه پیلوټ د وحشیانه وژلو په درشل کې په لیکل شوي وینا کې وویلې د خپل هیواد او کورنۍ لپاره د تورن کاساس بی فداکاري، زړورتیا او خدمت د جهاني بشري حقوقو د ارزښتونو نمایندګي کوي چې د سل د بېغیرتۍ او ویجاړولو مخالفت کوي چې په درسته نړۍ کې په پراخه توګه رد شوي دي. جمهور رئیس اوباما په تلویزیون کې د تبصری په ترڅ کې دا هم ویلې د دغه ډلې د ظلم، بیرحمۍ او وحشت دا بل مثال دی. ښاغلي اوباما اوویلې زه فکر کوم چې دا به د نړیوال ائتلاف څارنه او اراده دوه برابره کړي چې دا یقیني کړي چې دوی کمزوري شوي دي او بالاخره ماتې خوري. د 2015 کال د پیل نه را په دې خوا د تورن کاساس بی قتل د برمته شوو کسانو دریم قتل دی چې اسل کړی دی او ډیر تبلیغات یې ورته کړي دي. اسل د جنوري په میاشت کې د جاپاني ادباو هارونا یوکاوا او کنجی ګوتو د سرونو د غوڅولو په باره کې ویډیوګانې خبرې کړې وې. بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دغو دوه جاپانیانو وژل وغندل او د جنوري د میاشتې د 28 نیټې په لیکل شوې وینا کې نو وای اندوی وحشانه وژل د سل ظلم، بې رحمي او افراطیت بیا څرګندوي. خاغلی کیری وویل امریکا به د جاپان سره د تروریزم په خلاف مبارزه کې څنګ په څنګ ولاړه وي. جمهور رئیس اوباما د فبروري د میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا د تلویزیونی شبکې سی این این خبریال فرید ازکریا سره په مرکه کې پیشګویي کړې وه چې د سل په شان تروریستي ډلې به بالاخره ماتې خوري، چې دا به نه یوازې د نړیوال ائتلاف په علت وي چې د دې په خلاف دی، بلکې دوی داسې نظر نه لري چې هغه د عادي خلکو ته د منلو وي، لکه څنګه چې دا په ځینو قضایاو کې شرح شوې ده. د قتلونو لمانځل یا خل پلاو په دې دنیا کې کار نه شي ورکولی. کله چې یو څوک ایسل ته نظر واچوي نو دا د حکومت کولو ستراتیژي نه لري. دوی د نوي خلافت په باره کې خبرې کولی شي، مګر هیڅ څوک په دې کې شک نه لري چې واقعا دوی د خلکو د قانع کولو نه ډیر لري دي. یا د دوی خلکو ته روزنه ورکړي یا داسې ټولنه منظمه کړي چې هغه به کار ورکړي. خاغلی اوباما په دې ټکي ټینګار وکړ چې د سل سره جنجال مذهبي جنگ نه دی، ځکه چې اکثره مسلمانانو هغه تعبیر او تعریف رد کړی دی چې سل یې له اسلام نه لري. خاغلی اوباما ویلي حتی دوی دا نه مني چې دا د اسلام تعریف وي. د دې لپاره چې موږ د دغه آفت او بلا سره په مبارزه کې کامیاب شوي یو، نو دا زموږ لپاره ډیره مهمه ده چې خپل ځان د هغو 99% مسلمانانو سره یو ځای کړو چې عینې څه غواړي چې موږ ورته سترګې په لار یو، چې هغه عبارت دی له نظم، سولې او سوکالۍ.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څانګې به پاڼه وګورئ. ادرس یې www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د ځینو مهمو ښارونو د هوا حالات د صدرات په حساب په لاندې ډول دی. کابل د تودوخه لوړه درجه 6 ده او ټیټه منفی 6 ده. جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 14 ده او ټیټه درجه 1 ده. کندهار د تودوخه لوړه درجه 15 ده او ټیټه درجه 3 ده. هرات د تودوخه لوړه درجه 14 ده او ټیټه درجه 1 ده. مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 10 ده او ټیټه 3 ده. سپین مانی پروند جمعې په ورځ ویلې د اسلامي دولت په نامه د ډلې ادا نشي تاییدولی چې وایي یو امریکایي ښځه د اردن په بمباری کې وژل شوې ده. روسیه وایي د یوکرین د سولې د خبرو پیشنهاد په باره کې د روسیې د مشر او د فرانسې او آلمان د مشرانو ترمنځ خبرې پای ته ورسېدلې. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې امریکا باید د نړۍ د بحرانونو سره په مقابله کولو کې عاجل ضرورتونه په پام کې ونیسي. درنو اوریدونکو، زمونږ نیم ساعته لومړۍ خپرونه پای ته ورسېده. دا د بلنه درکوو درې خپرونه چې څو شېبې وروسته به خپره شي.